سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو د غوښتنې مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه شوي چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښته نمونه خپاره شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 44 ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېل برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 18 حوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د تلاشۍ په اړه طالبان تروسه څه نه دي ویلي چې په دې لړ کې څه ترلاسه کړي سوګینې ویلو کنه. ایران د نیشاپور د کرنې ادارې رئیس علي مبارک وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ازادۍ د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي ویل چې په تسهیل کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفران کښت زیات شوی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبول ډګر بیا درته تازه خبر دالرو چې د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالیو پایلو به سوشي مخ کې د افغانستان او سریلانکا د لوبډل ترمنځ پایل شو. د دې مسابقې په چا د سریلانکا په نصیب شو او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ یا توهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لوبډله د آسیا د ایمرجینګ جام پایلوبې ته بوځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غښتلی ټیم آماد کړی دی. د آسیا د فوټبال تر 18 کلونو د کشرو لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې نن یکشنبه ماسپښین وشوه، افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل، خو بنګالي لوبغاړو په یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سر ته وخېژوله. د افغانستان د فوټبال 18 کلونو کشرو لوبډلې په روانې سیالۍ کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ایران جمهوریت مشر علی خامنه‌ای نن یک شمه د اسرائیل په ورستی برید کې د وژل شوی ایرانی پوځیانو له کوروري سره په کتنه کې د اسرائیلی جنگلو ټکو د برید په اړه ویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه استر وخیب. د هغوی دا لوی غلط دی خو وړوکی ګڼلی هم غلط دی. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دی. نوموړي وروسته له خپلې حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل حضور اسرائیل ته وښيي، خدای ونول چې دا کار به څنګه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دغه هیواد بریدونو ایران ته سخت زیان اړولی دی او دې بریدونه ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي. دا خبرې نن یکشنبې یوه ورځ وروسته لاغې وکړې چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنه کړل. نتنیاهو وویل چې د ایران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي. هغه څوک چې اسرائیل ته زیان رسوي، اسرائیل به هم ورته زیان رسوي. نتنیاهو چې د ماس له خوا د اسرائیل پر خاوره د برید لمړۍ کلیزې په مناسبت خبرې کولې، همداراز ویل چې دا جګړه چې ایران یې رهبري کوي او په جبهو کې روانه ده، د بقا جګړه ده. له وو جبهو څخه د نتنیاهو مطلب له حماس او اسلامي جهاد سره په غزه کې، له حزب الله سره په لبنان کې، ایران پلوه شیعه ملیشو سره په عراق کې، د تهران له متحده حوثیانو سره په یمن کې، په سوریه کې له مختلفو ملیشو سره، په لویدیځه غاړه کې له فلسطیني ملیشو سره او بالاخره په خپله له اسلامي جمهوریت سره په ایران کې جګړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان د اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
پر ایران د اسرائیل بریدونه افغانان اندېښمن کړي.
افغانستان به ډیر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي. نو
او په کابل کې د ټکسي چلونکو ستونزې په واوري
باوجود لدې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه تدریدلې چې خپل موټر شخصا زخ خپل خرڅ کمه.
په خبرونه کې نور پرونه درته لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي علن منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې خزي غک په کومالت کې اورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونن راپارول دي. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته ده. یو شمیر دینی المان هم وایي چې په اسلام کې د خزو اواز اورات نه دي. ملشه په دې اړه د طالبانو برداشت نسم ته نور جزئیات پرابورک.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د خزو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزه مو په کورو کې نه ویلې دي له حقوقو څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان به این اساس بود.
په تیرو څه باندې 3 کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي. هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته وتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د خاغلی سیدی په خبره کې هم د اسلامي ارشادات علماء خې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پر ایران د اسرایل برید په ایران کې میش افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړی دی. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اسرایل برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیک و. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی، هم د اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسیږو اوس ډیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې، موږ یې ډیر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او ویې ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زمونږ اندېښنې دا دي چې که دا جګړه زور واخلي نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وځو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللای دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 15 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډیر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نه یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي، بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست وایي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تیره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل جلال آباد لولاری یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لولوري د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستي حرکت کوي خو یې عملی چارې باید ژر پیل شي. نوجیزات پراپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستي خبر ورکړي، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملی چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانیستي شاهدانو خو سړک همداسي نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکیم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لار تنګره د مفر لار سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستلو لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به د مې پر پلار ترافیکي ګڼه ګوڼه مخاونیول شي او د سی ور سره کم شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملی چاره پیل شي، یوازې په پرانیستونه کې
دا د ختیځ ولایتونو د پاره ډیر ښه زیری دی. خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تیر جمهوریت کې سو ځلې د سرک افتتاحګانې وشو خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 16مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستي خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له قوله راغلي چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک به په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک $130 میلیونه لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د حصارک خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه لتیریدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نخلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالۍ پایلو په افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ روانه ده. بیټنګ یې توبوهنه سریلانکا پیل کړي، تر دې دمه سریلانکا په درې اورونو کې دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي او 14 منډې کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ایران لمیشت شورا لامنیت شورا څخه غوښتل چې پر دغه واد د اسرائیلو د وروستي برید په اړه فوق العاده غونډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له سمت سروان اورو.
ایران له سوي څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورسپانې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه پنخه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
کابل یو ښار د کابل خار یو شمیر ټاکسي چلوونکي وای په زرګونو افغاني خپل موټر رنګ کړي چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته نه دی ګټلی. د طالبان حکومت د ټرافیک د ریاست وین نجات نواز په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ته ځواب ورنه کړ. ورزون اور جزئیات راپور کړو.
دغه ټیکسي چلوونکي وای چې لدیار لسکلون رئیس کابل خار کې ټیکسي چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرېدو وروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسي د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نه مردم بسیار مفتاح
کار نشته، خلک ډیر اړ دي. مخ کې خو خلک په ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اوس کار روزګار نشته. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنګولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، کوم تاسو فانه نن ورځ برته دغه ته درېدلی چې خپل موټر شخص نه خپل خرج کما او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورونکي تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یو شمیر موټر چلوونکي خپل ټیکسی موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکي عبدالقهار ازادي رادیو ته وویل
زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شي د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لاز نه د ټکسیانه د خپل خرچ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټیکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمیر ټیکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیه یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټیکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټیکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتی محمد
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کنه دي، د دې نه موږ ځران سو کو په دې نه بد کرای ځان شي
یک ډرایور مصرف دشته بشو
کله چې موټر چلون کوي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرای لوړوي چې لدې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتر علاوه خواد شو
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شوم سلويخت افغاني کرای اخلي چې د خلکو لوسه وتل خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو لدې وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسولینو د ټیکسيانو لپاره د پوخاني رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشټواله بللو. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټرو رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واکته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو ورسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنگونه وټاکل شو.
د آسیا ایمرجنګ جام د سلې پایلو په افغانستان او سریلانکا لوبډلې ترمنځ روانه ده چې د غلوب څنګه روانه ده او څومره احتمال دی چې پایلو به افغانستان په دغه برخه کې بریالي شي او د غلوب وګټي یا جام د خپل هوا تر وړي پام دی. موضوع زموږ همکار بختیار ساحل ده چې لدې څخه په پښتنو کوچی لوب څنګه روانه ده. سلامونه ساحل، سه ورځ بخیر کراته وي چې د سریلانکا او د افغانستان ترمنځ غلوب څنګه روانه ده.
سلامونه می اومنه دغه پایلو بچی د کابل پر وخت شپږ بجې مازیګر پیل شوې ده. سریلانکای په چاو غټله تو وهنه انتخاب کړه. تر دې دمه د افغانستان تو پچونه خروانه ده په 15 ورونو کې یوازې ولس منډي ورکړې دي او د سریلانکا د پایل څلور تو په هون کې سوزولې دي. د افغان تو پچونکو لډلې بلال سمی او علاوه محمد غزنفر دوه دوه لوبغاړي سوزولې دي. دغه لوب لا هم څو ساعت به روان وي اټکل په ډیر نشي کېدل چې کومه لوبډله به 100% بریالي وي، خو قتل کیږي چې د افغانستان لوبډله تر دې دمه په لوبه کې برلاسه ده او نور په پایلې ته منتظر پاتې شو چې کومه لوبډله به بریالي وي.
بلې، د افغان لوبډله مورال ته کومه تاسو ګورځه چې تیر ورځ دوی هند ته هم ماته ورکړې ده او دغه لوبې ګټل څومره دوی مورال قوي کړی دی چې د سریلانکا په شنه دي ته ورته نور غټمونه چې د کرکټ په ډګر کې پیاوړي پاتې شوې دي د ماتول په برخه کې دوی خپل کارکردګي ولري.
د کرکټ په اصطلاح ویل کیږي چې افغان لوبډله یو ایڈوانټیج یا برتری لري چې په راوند میچونه کې د سریلانکا لوبډله ته ماتې ورکړې و او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه افغانستان د هند پیاوړې لوبډله ته په نیمه پیلو بکی ماته ورکړه. خو په شلوریس کرکټ کې بیا د کرکټ څارون کې اکثر دا خبره کوي چې هیڅ کلم د لوبي تر پایه پورې اټکل نشي کېدل چې کومه لوبډله به بریالي وي. په هر شیبه کې د لوبي روخ یا د لوبي اړخ بدلیدل شي، خو د افغان لوبډله مورال رښتیا هم ورسته لاغې ډیر لوړ شو چې دوی هند ته ماته ورکړه. د کرکټ مبصرینو په نړیواله کچه دا تبصری کړی دي چې افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ د دویمې لوبډلې په توګه شمیرل کیږي او د دې احتمال ډیر دی چې افغانستان به دغه پیلو به وګټي.
بله دقیقا، اوس د افغانستان دغه الف لوبډله څومره دغه ټیمونو په قطار کې ثابتلی شي چې هغه رښتیا هم کولی شي د کرکټ په ډګر کې خپل ځان ته یو مقام ولري، ځکه دغه تنګیز ونان دي چې هغه د ملي ټیم څخه تجربه ترلاسه کړي، د ممکن هغه ته په کتو د دوی کارکردګي خورا ډیر زیاته مهمه وي او بل اخر د سیمه مقام ته رسیدل سي چې په نړیوالو لوبو کې په خخه ټیمونو سره دوی بیا هم لوبي ولري.
تر ډیره پورې الف لوبډله چې دا د ملي لوبډلې بکا پورتوي یا هغه لوبډله ده چې د دینه ملی لوبډله ته لوبغاړي غوړه کیږي تر ډیره کله چې د ملی ټیم لوبغاړي کله ستونزې پیدا کوي نو بیا د الف لوبډله نه هغه ته لوبغاړي غوړه کیږي د دې ترڅنګ یو ستونزې چې د عموما د الف لوبډله لپاره چې د دوی تورنمنټونه یا لوبې ډېرې کمې وي په نړیواله کچه دغه آسیا کپ چې کله اوس پای ته رسیږي تر دې وروسته معلومه نه ده چې دوی به څومره لوبې ولري چیرته به لوبې ولري لکه څنګه چې د ملي لوبډلې لوبې او سیالۍ معلومې وي خو که په دوامداره توګه دغه کرکټ بورډونه په خپلو کې بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه ولري نو بیا دغه ټیلنټ هیڅ کله هم نه ځای کیږي خو د دې لوبډلې اکثره
لوبغاړي زمونږ همکار بختیار سیلو چې د افغانستان او د سریلانکا د لوبلو ډګر څخه موږ ته تازه جزئیات راکول زمونږ پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیږي.